سلامونه د سهار ته بجیلی ز سفیول استان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج د افیر سره په کتنه کې هله څرګنده کړ چې د پاکستان نوې حکومت په مثبت پالیسي په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنی چارو وزارت ویاندوی حافظ ضیا احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوې حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څخه باندې $2 میلیارد نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په ویلي کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیکي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی وختنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پای یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته د امر ګوبل تیر شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړول چې د هغه پر پوستي برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه خبرګونه دی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغه ادعاوې رد کړې دي. ایتالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږیتګي په اوبو کې سرګردانه و. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایتالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې درېو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمه بجې د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یک شمې پورز د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشمې پورز یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه.
خبرونه ته شراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرې د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په وی یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې شزي لوبغالو ته نشتلی، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشتلی. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې شزي د نارینه و په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې شزو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او ریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له شزو کومې غوښتنې لري او تعذرات پی وزه کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د شزو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرېستې دي. د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي. د له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لمړی پر شمغله کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم آوزه کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاست کراشم هانا جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د شزو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خاور یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکې نه اچولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خاور کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د برکې استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلیشی یا هغه ته د نوکری کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل دانش ته چې تور ته دا وای چې ته به نه محرمه بغیر نه دی. البته بعد باجوړ ممند یا وزیرستان کې د موږ کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسلشت ته چې دغه تک ته ډیر زیاته ده.
مننه هانو جان. د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی. این نهضت که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای میبینیم که زنهای بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمی گردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راس دورز سیسی اورز دی، یک رشخند یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشل میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت‌های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شد.
ببین در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد. یعنی تظاهراتی که در مشهد می شد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران می شد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت. اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پتیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیر وو دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورې او هلته د خلکو نه اوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو صوبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کوم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کې یا دې ځینو کې، خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون ماړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا د چې ماته ستوي چې سمودې را سي دا نوټ کوم چې د خود لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېر زیات دي په دې ټولنه کې او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی وبخښلای بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرض نوې میرمنې جامع اغوستي په غوڼه عربي تورې لیکلي و بیا محکمې ته یوړه محکمې ته نه د پولیسو ته نه ته لاړه بیا توبه وېسته یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه
ګوره چې دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وی چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فائدوي خو زمونږ خودلته کې بد قسمتي سره تاسو دا بد مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده هغه چې کم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندې په بنسټ باندې ولاړ دی سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي یعنی آزاد نه مطلب دا چې دغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کېده نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی روکیږي لکه هغه زنانه چې کوم دی داغه دغه یو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکلی شي نو کو دغه پولیس ښځانه نه وراغلي نو هغه شهر باندې نو کې دي چې د دې بے وجه دا قتل کړي
او مننه هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارند در ایران در قوانین آزادی های خود ندارند در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن در افغانستان باز قوانین ما نداریم بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست اونم آزاد نداشت آزادی ندادن یا اجازه ندادن چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم اون قوانین هم میتونه بعضی موقعها تعریفهای دیگه داشته باشه در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست در ایران هم هست مثلا ما در مورد قتل هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم، بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشد و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جانی وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخ لکراغ لمخته دا بیل خبره ده چی اغا خد خوده با یو خد بچکلا بلی خد بچکلا نو خدا ده چی نارینه بیا هم پا کراچه و پا لاهور پا خار که خود سر بیا هم رو و تلیو مار چی و کلو او دا غیب طرف ته واقستان
نو خو بیام دیر شپیر دیر کم مکنه دا نارینه و یعنی دست
شپیر دیر کم ده دلته که خمات از تو انتها پسندی دوم را دیر ازا و دا ذهنیت دست دیر دی دا خود دا سلو ذهن دست جور دی چی آقا بلکل دا خودو دا حق مطلب دای چی آقی سبل طرف تا سوچ کی انتها پسنده اغیوی چی بس کور که دن ناستی و بیا پختونخواه که دوم را بد حل دی چی دلتا که خود خود تا پوس بلکل نشتا او نه خودو تا دا کور دا رور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکی چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کینه نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي نو خدای دې نه کې کو دلته داسې پیښه وشي خو دلته خو به ډېر بد حال وي دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو حالکه الته هم د سډیر پیخ شي د انتها پسندې پیخ دا غد نه زیاتی شروع شي د کیږي خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق ته پارا سړی دومره ډیر نه را پاسي سم مخصوصه طبقه د چې غرا پاسي او غرو شن فکر خلق دي او غلی کلم کی او غ په سوشل میډیا باندې هم دا دی لارې هم مبارزه کی زیات خلک څه خبره سید نه راوځي دا غي وجه د چې زمګه ټولنه کې انتها پسندی ډیره زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کوم د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کوم د روشن فکر شي او مخکې بدی
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخر کې به نه جن این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم ها حق خود بگیره در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم ها را نمیته حکمت ها میگذره هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سر اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره به نظرتان مشکلتر نیست که زنها و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینین من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن اما یک مسئله وجود داره بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان تصویب قوانینه قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق یا حق طلاق داشته باشه یا حق سقط جنین داشته باشه چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود
حالا جان کویانی لطاس سخه او لعبه جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم در اوریدون که اوریدون که هم منه دویم چه دیده خبرونی تردیده مراسر رو
آزادی ملما
السلام علیکم د آزادی ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې له هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي افغانستان پروګرام ته شرغلاست نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي دته مې بینځو ګورو ما چې د شپې تهران دي د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې دادت کباړ دکانونو ته تللی دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دا ټکول دي زمما نږدې ډېر دوستان نږدې کاته کې چولې ماشومان ته قاشق سره ورکړل دی یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 3000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډیر ښه ژوند مخکې او څه ده هر معلول ډیر معلولین د شپې وګې سمولې ډیر معلولین د شپې وګې سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوجا ته شو بو یو ګلاس وبو بابل زړه زمونږ یو معلول پاتہ زنگواله لپوش مورو روه ما ویلس روپے ما تراکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم ما خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کیو نو کچیر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله دا به زمونږ د کال ډیر زره به زمونږ مصرف کېدل ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل و چې دا موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي شل زره دوله زره اتل زره ینځه د شنیم زره دا غترنګ غارنګ دی زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې
بل افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنو یو چارواکو ته تاسو ورزی د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نسته کد دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وای
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ سره مونږ ته وای چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لورانه شي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ تماش نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره ی اتل زره دغه څه مونږ تماشونه ټاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کې زره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی او مای بین ډیر سخت مست ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور ما وګر د مډیر د ننګراران ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس کوم څه موږ ته اوس کوم نه مانی او نه پری دی پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي موږ معلول ته ما دغه کو اغه تیر ادارې کې چې دی پوه شي موږ ډېر عزت او موږ باندې به تا کار نه کوله عزت کوله موږ ته پرو حقوق را کوله موږ سره به کومکونه وای ورکول موږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکر موږ سره به چې پیسې نه وي موږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به موږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیارې او چې کله وتلو موږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې کېدل زموږ د جیب خرچه دا خلک موږ ته چیر ته موږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي کوسي او هغه تیر دغه کې خو زموږ ډېر عزت او زموږ ډېر قدر او کوسي ډېر موږ نازولو کوسي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولېګل دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې راپښو دینا په لور بیا مست ګروان کیګم نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي او چې ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې چې ډوډۍ مله ده پیدا شو ما غمه ده چې ودې شوې کوم شي دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په بوجه موږ څه ودې شوې یو بوجه نو دا غدا تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کوم کې ملزم شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15000 راته ولېګله ګورې آباد بچلې بدرې بوجه وړم واغسل سره وړم واغسل بوجه 1500 روپۍ سوارل سیم سوا نو دا غلی میاشتونی مجدون میاشتی می گزاره که گیم مال دا خوده نه خما شمان می دی پوشه دا بیچارگان نه سپلیر لری نه بوتان لری دا نجور خلق پوشه بوتان هم لری سپلیر هم لری اگوی خپلار اونه سوک لازگاری گرده که سوک یو رقم سوک بلا کم یا یو کاربار تا کپک پیدا که گیم منگا معلولین زمانگا پده ننگرار که چده ما شمان طول زمانگا نه بوتان لری نه کالی لری نه بنیان لری ایچ شم نلری پوشه نه خواله لری پوشه نه اگه دا کور جوندم سیده او اگه اغه یو دي څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا ده په شې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول په مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولا ده په شې اوس هغه بل بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دي. جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او نانبای والا تم هم د نشته نیم زر ورکولې 500 روپے په ډوډۍ په حواله دورا خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي ایا ټول پام دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د لنګرار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو لور دیش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي ټول شي زما ډېر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي هر هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور وای چې لنګرار کې دومره مشکل دی نور ولایتونه کې ممدا غلط ده د څنګه چې ځان ته پنګرار کړي و یو دغه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اریته مخترمه مال زه خدای نه خونه مې به ما وای نه تا دا یو خپل وای ته دروغونه وای صافه کې یو خپل نن په زور سره لری کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله اغه ته د کال 15 زره ورکه مونږ ته د کال 10 زره ورکه 3 زره مونږ ته وتا کله پوسه نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص او اوس به مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوسه نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک یې او شاو دل د بوته ولګې دا بیا چې و تلقات دراکړه نو به تما غشو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ زمونږ دا که مونږ ته بیا مونږ ته ډیرو ماکرو بیا څو ولایتو ول سوالو نه کرا ورکه کران لري یو ابل ور چپلار را پخورا غل او وای د شپې درې بجې مرکت کړه او وای پوجې او بجې د ننګرار مې بینو را تا را ورکه د لما وای پیسې را سره نه وای د شپې را ته څنګه وخل او چرشه چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې پخپل کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
منګه اتحاد درلیدله هم دې مایبینو ریاست کې منګه اتحاد درلیدله بل ورځ یو څه سړی راغی یو یو نیم مشمخ کې یو تورکه سړی راغی منګه ناسلو منګه اتحاد یو دلته منګه ناس یو سړی راغی موږ ته سلام واچول منګه ول علیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترما و خیر زه و تاسو چې دا غلطه پراته سی و تاسو سو د تاسو سو پختنه کوي ته نه کوي نو منګه ورته ول چې موږ سو پختنه نه کوي منګه وای ولی مال دا غاسه دا دنه مایبینو ریاست کې مال موږ دې په لور پراته یو په لور ریاست دې مال موږ ته کومک مومک نه ورکې پوه شي موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپلو لاړو هغه عمر اجتماعي رہی شي هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نيسي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي نه دم دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات څخه سره او هغه چې د ریاست نه وته او دا دا غدا چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی بیا موږ اتحادیه ماغه جنې و شړلو اوس موږ اتی ته پتر کړی اوس موبایل کې موږ د شپې او بل سره تماسونه یې تو چې دا ژوند څنګه دی کما کوي ډوډۍ ځاتې زه ورته په بایسکل کې ورولو ما کوړه کزما کوي نه هغه ما تر وړي نو دا غدا چې یو بل بل لاس نیوي کو خو اوس دا غدا شپې ورځ کې اوس لاس نیوي نه پاتې یو کوم شي ډیر مې بینځ موږ وګي دی کوم شي د شپې وګي سمې له بچو سره
بل افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلص مشت مواد واغسته یو د شپږ دفعه شپږ مشت واغسته بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی پوسسه والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچی لري د معلولینو کتابچی لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړې د خپل هغه نه سری میشته ته تلای مقصود فی خپل نو ما ته ویل دا چې ضروره تاسو کتابچی لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچی لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانی والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم سره ته ورسو دا 13000 روپے مال زه ته مایو پاوز جوړ شاله مال زه ته د کال 13000 ورکو مته دومره نه لري خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په دې 13000 روپے باندې د کال چې تاسو معلوم شي وایزا زه وایزان وېسې زه مونږ ته وایزان وېسې زه مونږ ته دا خبرې کوي
بل افغان صاحب معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته بدغه جوړ کړی دی، څوک یې نه نیسي. دا مستفان وایي مگر عملی نشته، دا عملی نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه پاینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدمه دا قومندانې سر زما کور دی، دومره تېنه لرې یم نو داسې پوهشه. ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي، پانتون ویلې هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. بل ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه یو ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لرم، دوام نه لرم، پیسې نه لرم، او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري تو خپل ماشوم خپل جزره خرڅي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله په ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مایبین. زه خپله خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویلل، خپل مې درته دردونه ویلل. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج یم. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږمه اومه ورځ دی. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل یې دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي. پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري. پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستلې، اوس پیسې سره نشته چې شی واخلم.
بله، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخی ژوند؟ تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم. پوه شي ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی. موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نخه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم، پوه شو ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر.
بله، افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې دل تروانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپیره ګونه را تدواله وشکونه دواله خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خوانه یو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه د مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
لڅو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کال نه است
خپل دوه سال کال
بل افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزې فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وي څو ورته بل شی وي دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې او مګر هم مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما هیڅ له بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او ابغا زمنګ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپل غسی دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړل الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بله مخکمه چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایي ستاسو کسانو ته چې دغه سي ناوړه الفاظ د دوی لپاره کاروي چې هغه څه بایتو کې خصوصا ماین دوه پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو هغه اوس په طالبانو چارواکي ته مو د مخکې ویل او کومه یې غلط الفاظ وکړه چې یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغستل وای دا د محکمې ته دی راشي پښنه دی وکی دا به هغه سړی باندې به دغه شي هغه سړی به بندي شي چې ورته غلط نه واغسته مګر ما هغه څه نه دی هغه څه د خپل زمونږ دوستان څو بار تللی دي محکمې والا ورته ویل دي چې زه نو ګډي نو چې درته وای خو ګډي کنه نو چې ورته دي ویل دي هغه به ته هغه محکمې نه بیرته راغلی دی بیچاره په یو ما خپه او خپګان تر
اوس تاسو غوښتنه له ماین دوه پلرونو څخه د چخپلو ماشومان ته په دې برخه کې دوی څه نصيحت کولای شي څه ورته وایي
بس دا دی ورته وایي چې یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې هغه سي دي تاسو ورته کاکا وې ماما وې نو دا غته خلفاز دی وکي پوشه بدل فاز دی کې دا مشران دی ورته د کور تعلیمي ورکی پوشه چې مایت ته کاکا وې ماما وې هغه نه الله تعالی غوښته هغه سي پوشه بنده خو نه دی نه هغه څه خو بزګا چې د نیټه تو کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی به خپل کورنۍ ته وسته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته منځي ټول هم دغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوښتې یې هغه معلمان هم ورته درس نه ورکي نو دغه ته اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بدل پات کوي کوم چې هغه خو مو هغه مثبت شي وي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاس نیوی لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسه ډیر څه کیږي آیا دوی رمخ کې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځکه اوسې ګمال ټول غریبانان دي یل تخپل د څه خلک د ګورو ما چې هغه خپل شپې ته نه لري په جنا هغه به ما تر څه کوم کو کی کنه هغه خپل مشته ګروان دي په شي کوم ځکه چې زه اوسې ګما دا د تاسو د میډیا د لار نن دا یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نو ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش هغه سه او البته بیچاره ټیکسی چلاوله دا ما سره په واتس اپ باندې بل چا په واتس اپ باندې تماس وینه ولا نو هغه ماته 5000 دا غرا کړل زما ډیر سخت مشکلات دا یو میاشت یو نیمه شپه پورې را فکرل زه ورته ډیر سخت دواګانې کوم زما کورنۍ مو سره دواګانې کوي نور د تمو سره څوک مرسته نه کوي او نو څوک ورکي افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دا پاسپورتونه شروع شي دي ټول خلک په تخته کې پاسپورتونه جوړي ځانو باسي کمالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورت نه جوړي ټول مالداران جوړي تخته اویا زره ډالر یا بل ورځ کور ورکړه لاړو او تخته دلاړو په تیار کې کې نه سره ټول کورنۍ سره لاړو هم د افغانستان نه تیار چې شو بیا سره ډالر ورکړا ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي.
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او دغه خلک د عزت وکړي پوه شئ دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شئ مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللي سایکل راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شئ نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی یخه چې دی ووري چې دا معلولین سره د لک د خپل ادارو ته دی وای چې دوی سره د لک خراب یو کې دوی ته د خیسته ماشونه وټا کی چې مونږ تاسو ته دواګانې وکړو مونږ هم تاسو سره لاس پلاس تاسو ته ورکو چې مونږ یو سړی چې مونږ پلاس کې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وای مونږ ورته سل دفعه جان ورته وای نو دوی مونږ ته یو دفعه هم جان نه وای نو مونږ به دینه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبري وکړې د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دواړو لا سلامي.
د ازادي میلمه